زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ خونړۍ حمله او نورو مسایلو په اړه راپورونه او همداراز اونیس پروګرامونه خبرو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي له خپلې دندې لرې کړی شوې ده. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د برېتانیا صدراعظم سر له نن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر وای په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوې نه تنه وژل شوی او شل نور ټپیان دي. مسعود اندرابی نن د پېښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوی دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی خو وضعیت ښه دی.
خاغلی اندرابی دا یو موټر بم چاودنه وبلل چې ویل کېږي هدف د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ. د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسی جرګې پر غړی خان محمد وردګ نننۍ تروریستي برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې طالبان باید د افغانستان د خلکو په وړاندې له یو نامشروع جنګ او د دې هیواد عامل منفعه تاسیساتو ته له زیان اړولو لاس واخلي او یوه تلپاتې اوربند او سولې ته غاړه کېږدي. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کابل د نننۍ برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي له خپلې دندې لرې کړی شوې ده. اغلی سمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دندې د لرې کېدو په اړه ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او نه هم ورسره مشوره شوې ده. د هغې په وینا له تېر یو نیم کال راهیسې چې د دغه وزارت د ایجادولو اعلان شوی پر تشکیلاتو یې هم کار نه دی شوی. سیما سمر شاوخوا یو نیم کال مخکې په دغه دنده ټاکل شوی او تر هغې مخکې شاوخوا اوولس کاله د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې وه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یو رسمي پلاوي په مشرۍ سبا دوشنبه ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې تاجکستان ته دغه سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع او د همکاریو د پیاوړتیا د جلبولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام رحمان د دې هیواد له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او دغه راز یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولایتونو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې اوازې ناسمې بللې او ویلي دي چې ویندویان به خپلو دندو ته دوام ورکوي خو له دې وروسته به د خپلو ولایتونو اړوند ټول معلومات راټولوي او هغه به والیانو ته سپاري. د دې ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یوه واستولي پیغام کې وویل
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي خو یوازې په لږ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثرې او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والي صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابطې ټینګښت او والي صاحبانو ته به اړوند موضوعګانې راټولوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایبیا نن په یوه خبر پاڼه کې دغه اقدام د افغانستان د اساسي قانون خلاف بلل یا ویلي دي چې په دې اقدام سره به اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود او په ځینو مواردو کې آن ناممکن شي. نه یې ویلي دا ځکه غیر عملي دی چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځې او اونۍ وخت نیسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستي سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت او بلخو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کوي خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبرې چې ګواکې چین دی دغه سایبری برید تر شاوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او یو شمېر امریکا امریکایي قانون جوړونکو لڅرګندونو سره په امتیازات کې دي. پومپیو د دسمبر 14مه په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولای شي وایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري کرملن د سایبری برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. د بریتانیا صدر اعظم سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د غراز د هیواد په یو شمیر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل اړین نه دي.
This pandemic
موږ د دغه وبا پر مخال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راټو شي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل جواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د بریډ لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د ځل لکومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړی پاتې نه ده.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې کورونا یو نوی ډول وایروس چې ډیر ژر سرایت کوي په اروپا کې خطر زنګونه کړنګولې دي. جانسن او د بریتانیا متخصصانو ویلي چې کورونا وایروس دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې او یا ډیر ژر سرایت کوي. دا وایروس لومړی پله د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر خپور شوی. د بریتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس د دغه نوی ډول په اړه یو بل سره خبرې کوي. د هلن حکومت هم نن بریتانیا د هیواد تلونکو ټول مسافر وړونکو الوتنې بندي کړی او ویلي دي چې دغه اقدام په انګلستان کې د کورونا وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خبرګون کې کړی دی.
سمو غاګل آزادۍ رادیو اوري را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه مرکه خبرو. په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر بمی چاودنه درنه مرګ ژوب لاړولې. د ولسی جرګې مرستیال وایي په دې حمله کې د پاکستان لاس دی.
طالبان غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک له لارې قدرت ته ورسیږي. د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده.
سولې ته د دې حملو پر ګواښ د سیاسي چارو له یوې شنونکې سره خبرې کوو او په افغانستان کې د کورونا وایروس د نویو پیښو وروستای حال درکوو. په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په هند کې د سکانو اعتراض دوام لري، صدر اعظم نریندرا مودی نن ناببره په نوې دلی کې د سکانو یوې ګوردوارې ته ورغی. نور مطالب لرو په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه خپرو. دا ازادي رادیو ده او قدرمن اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی راپور اوریدو ته. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا 10 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کورنۍ یو چارو وزارت وایي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر شوي او نوموړی ټپي دی. له ننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسیدلي دي. د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور ووري.
په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې چاودنی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د 15مې حوزې اړوند په خوشحال خان مینې سیمه کې د شوي چاودنی لامل د خوځو ماشومانو په ګډون 9 تنه وجل شوي او 40 نور ټپيان دي. مسعود اندرابي چې د یکشنبې په ورځ له چاودنی وروسته د پیښې په ځای کې رسنیو ته خبري کولې وویل چې په ټپیانو کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل دی.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی وادوال شهیدان شوي. تر اوسه د 40 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې وکیل خان محمد وردک هم شامل دی او وضعیت یې ښه دی.
د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړی چې د ښاغلي وردک په موټر ماین چاودنه شوې ده. په وروستیو کې په کابل کې د چسپکی ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. د روان لمریزې میاشتې په 23مه نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول، خو نوموړی په خپلو موټرو کې نه و. له کابل ورخوا له ننګرهار، بدخشان، لوګر او هلمند هم د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د سیمایزو چارواکو د څرګندونو لمخې په دغو دریو پیښو کې یو تن وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ټولو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي طالبان غواړي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي.
طالبان اوس هم په دې عقیده دی غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک له لارې قدرت ته ورسیږي، او بالاخره اوس هغه د جهاد کلمه چې دوی له خارجانو سره مطرح کوله، اوس هغه مسله دوی د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده او خپل ورور وزنې ته ادامه ورکوي. دوی غواړي چې هره ورځ چاودنې وکړي، وزنې وکړي او خپل حکومت د ټوپک له لارې چپک.
دوی غوښتنه کوي چې پر یو وخت جګړه او د سولې خبرې ممکن نه دي، باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حملې او 1510 مین چاودنې شوي چې لامل یې 1500 ملکیان وژل شوي او 1050 نور ټپیان دي، خو طالبانو له په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. اغلی لاینز چې د تیری ونی د پنځم بي پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په خکېلو اړخونو فشار راوړي تر څو په تاوتریخوالي کې دوامدار کمښت راشي.
و موریدل چې په کابل کې نن د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر په بمی برید کې 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. د دې هدفي وژنو چې تر ډیره دولتي چارواکي فعالان او خبريالان پکې پنهښ شوي، نه یوازې په کابل بلکې په ټول هیواد کې خلک سخت اندېښمن شوي دي. خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د سولې پر روانو هڅو د دې حملو اغیز څه دی او یا حکومت د دې حملو د مخنیوي توان لري؟ په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې هیلې ارشاد سره هڅه کوو چې خبرې وکړو. زما تخنیکی همکار شمشاد زدران کوشش کوي چې له میرمن ارشاد سره تماس ونیسي، مګر فکر کوم چې په اړیکو کې ستونزه ده. په هر حال کوشش کوو چې د خبرونې په دوام کې د دې موضوع په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په امنیتي مسایلو کې پاتیکیګو قدرمن اوریدونکو ل روزګان ولایت څخه یو راپور لرو. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې په د راوت ولسوالۍ کې یو زیات شمیر طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي. دوی وایي چې که څه هم د دی راوت بازار اوس د طالبانو په لاس کې دی، خو د طالبانو له دې سیمې د طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات دوی پیلوي او پلان کړی دي.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړی دي چې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. نو موړي وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کرشمیر پاړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراس ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالی بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
نو د بازار سیمې پیلند طالبانو سره دي، خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات فیل کړي دی لاغې سیم پر شا کې.
د اورزګان د والی ویان د احمد شاه سایل د غراس ازادي راډیو ته ویل چې په دهراوت ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي، نو ځکه دهراوت ولسوالی لا افغان فوجیانو ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و دا غو توکي دی د یلمن طالبان ته قرارداد ورکول اند ګادر به یو چاته قرارداد ورکړي دي کلکینانه بل چاته قرارداد د دا دا کیسه کول زکه غوي د سوداګری زبانه باندې راغلی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه چې ګڼې د وسلوالو طالبانو سره بهرنیان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وو. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راډیو ته ویل چې د یادې جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. بسم الله جان محمدي د غراس پر مرکزی او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته جر تر جر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دي له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته راسي. د ویل په یاد ولسوالۍ کې د روانې جګړې قربانیان ټول ملکي خلک دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې اوس درې میاشتې پوره شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د 141 نویو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت شمیرې ښیي چې په تیره یوه شپه ورځ کې د دې ویروس له کبله 40 کسان مړه شوي دي. لبلخوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په ټول هیواد کې د فاتحو سالونونه بند کړي او په جمعتونو کې هم د فاتحو اخیستل منع کړي دي. په دې اړه نور حال له کابله اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1401 مشکوک پیښې ارزول شوې چې له دې ډلې 141 مثبت دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې په یاد موده کې په کورونا وایروس اخته 40 کسان مړه او 395 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 1401 شکمنې پیښې مرد شوي دي چې له جملې څخه 141 مثبت شوي دي. 40 تنه له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 395 تنه بیا بیرته راغېدلي چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 50,600 ته رسېږي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې په پایل سره د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت محدودیتونه سخت کړي او د روغتیایي سپارښتنو په پلي کولو باندې ټینګار کوي. دغه وزارت په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د شمیر کمولو طرحه هم کابینې ته وړاندې کړي چې د یادې طرحې په پلي کېدلو سره به 50% دولتي کارکوونکي له خپلو کورونو کار کوي. خو د افغانستان کابینې تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقاف وزارت وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په پلازمینه او ټول ولایتونو کې د فاتحو سالونونو تړلي او جماعتونو کې هم اخیستل منع کړی دي. د دې وزارت د جماعتونو مشر فضل کریم سراجی ازادي راډیو ته وویل
البته تر دې دمه موږ ته د عامې روغتیا وزارت لخوا رسمي مکتوب نه دی رسیدلی، خو د وزیر صاحب سپارښتنې ته په کتو مو د مرکز او ولایتونو امامانو ته هدایت ورکړی چې په جماعتونو کې فاتحي ونه نیسي او دا پلی شوی هم دی.
په افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو تر اوسه ټولې 50,600 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 40,400 کسان مړه شوي او 9,175 نور له یاد وایروس څخه بیرته روغ شوي دي. د کورونا وایروس ډېرې پیښې کابل، هرات او تر ټولو کمې بیا نورستان، اورزګان او سرپل ولایت کې ثبت شوي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، مخکمو په کابل کې د ولسی جرګې د وغړي پر موټر په بمی حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. مونږ هڅه کوله چې په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې له پخوانی غړي او د سیاسي چارو له شنون کې هیلې ارشاد سره د کابل نه د ټلیفون په وسیله تماس ونیسو. هغه وخت دا کار ممکن نه و، خو دا شیبه زما همکار زمونږ اړیکه له میرمن ارشاد سره ټینګه کړې ده. هیلې ارشاد، له تاسو مننه چې خبرونه ته ښه راغلاست. درته وایم حکومت د دې حمله د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باید څه وکړي، او آیا په چارواکو کې د دې کار اراده او نیت شته؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم او اوریدونکو ته. د موږ دغه سوال یا دغه فکر چې نن سبا یې کوو چې حکومت نه دا توقع وکړو چې د داسې حملو مخه ونیسي، دا زما په نظر یو ډېره اوږده او تاریخي هغه لري، اساس بنسټ لري، ځکه چې له اول نه په زموږ حکومت په بن کنفرانس کې شکل نیول، هغه وخت نه داسې غلطې فیصلې شوي چې خلک د صرف د خپل ځان د قدرت رسېدلو لپاره هڅې کړې وې. خدای هېڅ وخت نه وګڼلې چې د سرحدو په باره کې فکر وکړي، هوایي ځواکونه خپل قوي کړي، سرحدي پولیس خپل قوي کړي. موږ افغانستان ته دا یو مهات په خوشکې ده، خو د ګاونډیان هم له موږ سره په ډېر غلط چلند باندې روان دي، او د دوی مخنیوی د یوې ورځې کار نه ده، او نه د موږ د اوسني حکومت د واسې کار ده. او له بله مخه دې نه چې موږ د سولې په چوپړ کې قرار لرو او د سولې مذاکرات کېږي، نو دلته له تاسف نه ډکه خبر ده چې طالبان خپله یګانه کامیابي په دې کې ویني چې د حملو ته ادامه پیدا کړي، څو چې د خلکو په زړه کې ډار پیدا کړي او حکومت ضعیفه کړي او خپلې غوښتنې په دې ډول په حکومت باندې عملي کړي. له بده مرغه دا یو علت او یوه وجه یې نه ده، په سلهاو وجې دي چې دلته لاسته سره یو کړی او داسې یو حالت متاسفانه په افغانستان کې راغلی.
میرمن ارشاد، تاسو مخکې دا خبره وکړه چې دا کار دی وی ورزینه د امنیت د ټینګولو مسله، دا خو سمه خبره ده، د وی کارپو په توګه دا خبره سمه ده، مګر د چارواکو له خولې د شل کاله دا ویل کیږي چې دا دی وی ورزې خبره نه ده، نو شل کاله خو کم وخت نه دی، فکر کوي چې حکومت ناکام دی؟
دا کامل غبرت نه شروع د چې په بون کې خلکو په جای دي چې حکومت افغانستان ته یو سمه آینده جوړ کړي، فقط هر څوک د خپل قدرت په فکر کې وو او چا ځان ته یو دنیاګۍ جوړ کړې وه، نو له اول نه هم کار د سیړنګ او غت آداب او اساس رنګ یې خود سوی ده. او نن سبا زه خاص طور باندې حکومت نه ملامتوم، ځکه چې د موږ 1,50,000 ناټو اتاکر ووتل، د هر عسکر داسې تجهیز و چې د موږ 100 عسکرو په برابر باندې دوی مجهز و په ثقیله سلاحو باندې. له بره مرغه د موږ عسکر اول خو ثقیله سلاح نه لري، تیاره نه لرو، بیا اته هغه لباس په وخت په زمان باندې سم نه ورته رسېږي. دا خو تاسې ویلې څو دلیله کېدای شي، یو دلیل چې مشخص زه نه شم ویلی چې صرف حکومت ملامت ده، دې کې مخکینی وزیران هم ملامت دي، دې کې د بن کنفرانس ګډون کوونکي هم ملامت دي، او دې کې هو د فیلي حکومت هم ملامت ده، ځکه کله کله زه یوه نیمګړتیا ته ګورم په سړک باندې چې موږ ځو لنکروزر درئ او ښه پوهېږي چې لنکروزر که څوک اداري نه کړي، صرف د دې لپاره چې یو بانه ورته پیدا کړي یا یو دلیل ورته پیدا کړي، اما هغه واړه او زاړه موټر چې دي او هغه په لارو کې دي غونډه څوک سم سوال جواب هم نه کوي. موږ سرحدات خلاص دي، موږ په کابل په رنګ باندې یا په حلقي روډ باندې موږ سکنر نه لرو، بله څلورو خوا نه موږ ته انتحار او انفجار را روان ده. د خپله د بده مرغه دا هم دتویم چې د افغانانو د دې موږ خپل خلکو د لاس سره نه وای، دا انتحاریان دا خلک دا بم جوړونکي ته کابل پورې څنګه را رسېدل؟ بیا تاسو تکرار یو علت کوئ چې یوازې حکومت په دې کې پړوای، موږ بنن ویلو چې حکومت دې کې هم
بله. میرمن ارشاد، د سولې خبرو ته تر اوسه پورې هم په افغانستان کې خلک لا هیله مند دي، فکر کوي چې دغو حملو دوام به د سولې پر روانو هڅو کې دغه د دوړو خواو ترمنځ یو څه ناڅه اعتماد چې په دا وروستیو دو دریو میاشتو کې رامنځته شوی څومره به زیانمن کړي؟
د سولې خبرو ته خو ټول خوشبین یو، خو له بده مرغه پرون مې د موږ یو افغان چې په د سولو مذاکراتو کې قطر کې اشتراک کړی و، هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دا د طالبان د آتش بس په باره کې یا د اوربان په باره کې څه نظر لري. هغه راته ویلې وایي اوربان چې دا د طالبانو په اجنډا کې آخري موضوع ده، یعنې له هغه نه مخکې دوی نورې خبرې لري چې هغه منځ ته راوړي. دا کار نه ده کې ز مخکې خبره نیمګړې پاتې شوه چې هم حکومت معلومات هم خلق معلومات په ټوله کې ایما په نظر دغه جامع جهاني چې دوی هم ملامت دي په یو وخت کې راغله دې وطن ته په یو حالت کې موږ دې ته خوشي کړو چې نه یاسکار سم راته تجهیز کړ نه ښه نه بد او په نن ورځ موږ تاسې ټول پوهېږو چې دغه فیصلې چې د طالبان لخوا کېږي د دوی ریموټ کنټرول چېرته ده او هغه فیصلې چې د حکومت لخوا کېږي حکومت صلاحیت وره ده دا خو یو واضح خبره ده نو دې کې ولې خارجیان مداخله نه کوي ولې یو تضمین خارجیان نه غواړي د ګاونډي هېوادونه چې نن سبا که طالبان یو حامی درلوده چې هغه پاکستان و نن ایران سره ګډ شوی روسیا سره ګډ شوی او امریکا چپه خوله د موږ نظاره کوي او صرف فکر کوي چې وظیفه یې نور افغانستان کې ختمه شوه او د امریکا خلک هم داسې خلک نه دي چې یا په سیاست پوهي او یا پوهي چې زموږ چې دغه ټاکس ورکوو دغه پیسې چېرته دي فقط
بله مننه یو ورستی پوښتنه کلاند جواب راکړي چې فرزن فرض کړو چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي عواقب به د طالبانو حکومت او عام افغانانو لپاره کوم وي لاند لطفا
زه فکر کوم چې دا جنگ باندې بیا دوام لري جنگ به ختمیږي چې سولې مذاکرات نتیجه ورنکړي
ډېره زیاته مننه هیلې ارشاد د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړې او د سیاسي چارو شنون کې و چې د سولې پر هڅو او په دې برخه کې پر خندونو له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري په ننګرهار کې میشت نابینایان پر حکومت نیوکه کوي چې له دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه راکړي. نابینایان وایي ځای ادارانه یوازې د نابینایانو ترمنځ توپیری چلن کوي بلکې اوس ترې امتیازات هم ګرځول کیږي. د ازادي رادیو خبريال سهارګل امیرزی له دوی سره خبرې کړې.
د ننګرهار اوسیدونکو بختور لښاو خو و میشتراي سي په خپل امتیازاتو په سي کتابچه پلاس سرګردانه ګرځي خو هیڅ پلاس نه ورسي. بختور وايي کوم امتیازات چې ونابیناته په لمړیو کې په پام کې نیول شوی وو اوس نیمای شوی او هغه هم په یو او بل بهانه لوي میشتې بلې او لبلې بلې تزندېږي.
د پسرین را دی خاتم ډرا و ما او کله چې سرطان کې راشه او کله چې د سمبوله کې راشه او کله چې میزان کې راشه یو شل ځلې ولره په خدای قسم راغله او بس کار نه کی اوس مچ اخیری ځای ته ورسول اوس کتاب ورکړی ستا کتاب نشته اوس پیسې واري.
ننګرهار میشتي نابینایان وای د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ته طرح هم اندیښمن کړي چې لمخې به ملکی معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوی ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي او باید په ملکی او جنگی نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د خلینې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبيعي معلولین چې دي دغه یو تبيز غټ تبيز روان دي چې دغه موږ نه منو دي سره موږ ناخوخه یو دا تبيز روان دي وای چې ملکی معلولین او جنگی معلولین باید سره جدا شي او ملکی معلولین چې کم د سو کال امتیاز غسه به د امتیاز محروم شته.
نابینایان یوازی په خپل وخت د ماشونو لنه ورکړي شکایت کوي بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې تری د پیسو غوښتنه کوي چې لامل یې لستونز سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دلته داسې ډېری معلولین چې دوه سترګې نشته دی که دوی دغه حقوق وضع شوه دا بل کار هم نه شي کولی بل کار فرصت هم څوک نشته بدیل هم نشته دی او د خپلو حقوق چې ورکول کېږي دا دې واخیستل کېږي او نه ورکوي په دې بهانو په هغې بهانو باندې حکومت موږ حق دار دی په مسلینو موږ حق دار دی چې د دغې قشر ته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکړي.
په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکي او نظامي معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کیږي.
چلیا کې او راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته لیږلي تر څو موږ تماس راشي تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکړو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه د اخدوی استادونه بررسي کیږي او بعد هغې نه برېښنایي پیژند پاڼې اخیستل اخلي او هغوی ته به بایومیټریک او د هغوی چې د کم کال پیسې پاتې وو هغه به ورکول کیږي. د لا ښه شفافیت دپاره به دا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 2023 شهیدانو او معلولین ثبت دي چې له ډلې یوازې 3000 مېرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شوو امتیازاتو ته سترګې په لاره وي او که ورنکړل شي نو ژوند به یې له ډېرو کړاوونو ډک شي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې نوري اس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ نننی تروریستي برید په کلکه وغانده. د افغانستان کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي په نننی برید کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوی نه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیمه سمر وایي له خپلې دندې لرې کړی شوی. دا غلی سمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دندې د لرې کېدو په اړه ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او نه هم ورسره مشوره شوې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ په یو رسمي سفر سبا دوشنبه تاجکستان ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع او د همکاریو د پیاوړتیا د را جلبولو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ویندویان به له دې وروسته ټول معلومات راټولوي او هغه به والیانو ته سپاري او والیان به له دې وروسته له رسنیو سره معلومات شریکوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په یوه خبر پاڼه کې دغه اقدام د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي دي چې له دې سره به اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود او په ځینو مواردو کې آن ناممکن شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په متحدو ایالاتونو کې وروستي سایبری برید او دغه غیر او دغه اغیز کم اهمیت او بالا خو په دې اړه شکونه راپورته کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سره لنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. جانسن دا بندیزونه داسې حال کې اعلانوي چې په دې هیواد کې د کورونا یو نوی ډول وایروس چې ډیر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولي دي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله. د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن یک شنبه نابرابره په نوی ډیلی کې د سکانو یوې ګوردوارې ته ورغی. د په داسې حال کې چې په هند کې د صدر اعظم د اصلاحاتو پر خلاف د سکانو پراخې مظاهرې روانې دي. سلیم محمد صالح او د موضوع نور جزئیات.
د سکانو ګوردواره یا عبادت ځای ته په نابرابره ورتګ سره صدر اعظم نریندرا مودی خلک حیران کړل. هغه په مابعد کې له نورو سره یو ځای د احترام مراتب پر ځای کړل او بیا یې هلته له ورغلو کسانو سره عکسونه واخیستل. دا په داسې حال کې ده چې د سکانو پراخې ډلې د صدر اعظم مودی د زراعتي اصلاحاتو پر خلاف د مظاهرو رهبري کوي. په هندوستان کې دننه او بهر سکان د کرنیزو مارکیټونو د مقرراتو د پسخه کېدو خلاف دي. دوی وایي دا کار کروندګر په مالی لحاظ زیانمنوي او زیاته مالی ګټه خصوصي شرکتونو ته رسوي. په سپتمبر میاشت کې د تازه قانون له مخې حکومت به په تضمین سویو بیو له کروندګرو زراعتي محصولات نه رانیسي او کروندګر به یوازې د خصوصي رانیونکو د اصولو او ټاکلو بیو تابع وي. واکمن ګوند بی جی پی ویلی چې د کرنې په برخه کې تازه اصلاحات چې پر اساس خصوصي سکتور ته په کرنیز مارکیټ کې زیاته ونډه ورکول سوي د کروندګرو عواید نه کموي. صدر اعظم نریندرا مودی د دغو اصلاحاتو دفاع کړي او ویلي دي چې دا به د دغه هیواد کرنیز سکتور په بشپړ ډول بدل کړي. لسګونو زره کروندګرو ته به د مالی راکړې ورکړې زمینه برابره کړي او پانګوال به پر کرنه پانګونې ته وهڅول سي. په پنجاب کې چې سکان پکې اکثریت دي او ګاونډي ایالت هریانا کې په مظاهرو راوتلو کروندګرو هغه لوی لري چې نوی ډیلی ته غځېدلي بندي کړي دي. مظاهره چانو په وار وار پر یو جوړجاړي د سلاکیدو لپاره د صدر اعظم نریندر مودي او د هغه د وزیرانو هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. د وضعیت د اوسنی حکومت په شپږکلنه واکمنۍ کې د کروندګرو لپاره تر ټولو لوی کړکیچ رامنځته کړی دی. په همدې لړ کې تیره چهارشنبه یوه 15 کلن سیک د مظاهرو په یوه ساحه کې د اعتراض پر مهال ځانوژنه وکړه.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. و به ورې چې د پروان له ولایت نه د مولوي محمد ابراهیم بارکزي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په کوی صافي کې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایتو یو کان دی او د برادرانو شرکت په زور غواړي چې دغه کان استخراج کړي. دی وایي کله چې دوی د دغه کان د کیندلو ممانعت وکړ، د یاد شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دا خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړوم. اوس به محمد ابراهیم بارکزی خپل ستونزه په خپله ووایي.
زمنګ ستونزې خو نور وزارت د معدن ولایت ولسوالۍ د کوی صافي باندې خبر دي چې حقوقي موضوع د معدن مرام د هیواد برادران شرکت د دیار لسو کسانو مصالح د جمع ورځ چې د شنبې شپه کیږي، یعنی شپاړسم او لسم تاریخ راځي، په کوی صافي کې زمنګ په کور باندې مصالحانه حمله وکړه. زما مشر چې د کلی ملک مواجه امان الله هغه د کور سره ویستی، اول یې داس پر وکوي وشتی، د هغې نه وروسته کواټور روبانې وخېږه. اوس فلحال یې په امیري کمپلیکس کې پښه کاټ شوله. تر ننه پورې ولسوالۍ په ځای د دې چې هغه مجرمان ونیسي، هغوی سپورټ کوي، روزانه ورسره ګرځي، مېلمستیاګانې خوري. د کوی صافي مدیر جنایي، د کوی صافي ولسوال ما ته روان دی چې ته دوی سره جرګې ته کښېنه. ما ورته ویل چې د خدای په لحاظ زموږ موضوع خو د حقوقي موضوع ده، دغه جزایي موضوع هم وخورې. نو که دوی زموږ په داد باندې حکومت ونه رسېږي، ټول اسناد ما سره شته دي، نو زه بیا مجبورېږم. بیا دې نه د کوی صافي خلک ما ملامتوي او نه مې د افغانستان حکومت ملامتوي. زه مجبور یم خپل عرض طالبانو ته وکړم. بیا تاسو ګورئ چې زما مشکل طالبان په یو ورځ کې حل کوي که نه حل کوي.
مولوي صاحب، دغه ځمکه چې کان پکې دی، دا ستاسې د قانوني اسناد لرئ او کوم ډول کان پکې دی؟
زمنګ په ځمکه کې د زمنګ د کوم ځای کې دا په دې ځای کې زمنګ باندې کورونه، زمنګ قلاګانې، زمنګ باغونه په دې ځمکه باندې دي، زمنګ حاضرې په دې ځمکه باندې دي. او د معدن کرومایت په نوم یو معدن دی چې د دې په زمن کې نور مواد هم شته معدني.
څومره وخت کیږي چې دغه شرکت سیمې ته راغلی او د کان د استخراج کار پیل کړی؟
دا شرکت تقریبا 2 میاشتې کیږي، یو نیمه میاشت کیږي چې دلته راغلی دی. او ما د کوی صافي او د پروان ادارې په شمول د وزارت داخلي ما په جریان کې کړی دی، عریضه مې ورته کړې ده. دوی غم ونه خوړی، وزارت د معدن مې هم په جریان کې کړی دی. اخر موضوع دغه شوله چې زما په کور باندې تعرض وکړ.
دغه شرکت چې ستا په خبره ستاسې په کور حمله کړې، د کان کیندنې کوم قانوني سند یا حکم لري؟
ما د شرکت والا ته وویل که تاسو قانوني اسناد لرئ ما ته یې وښیي، زه به یې ښکل کړم په دواړو سترګو باندې، ځکه د افغانستان خلک ته ولس ته یو سرمایه ده. او که اسناد نه لري راځئ چې لاړ شو وزارت د معدن ته. وزارت د معدن ته چې لاړو، رئیس د کازستان مې ولیدې، معین د مالی ادارې مې ولیدې، معین د مالی ادارې د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی صاحب قادر قانی تر زما سره و. معین مالی ادارې مونږ ته وویل چې مونږ داسې کوم قرارداد په حسابي کې نه لرو. نو تر اوسه پورې په دې موضوع باندې غور نه و کړی. دغه چې داسې پېښه پکې پېښه شوه.
تاسې غواړئ چې دغه شرکت اوس کان کیندنه ونه کړي او د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي؟
نه، زه د استخراج مخالفت نه کوم. د دولت اصول او مقرره معلومه ده. د دولت په اصولو او په مقرره کې چې د قوم کوم حق کیږي هغه د قوم ته ورکړي، او په هغه اصول چې د دولت دي په هغو باندې د شرکت مخ ته لاړ شي. موږ د شرکت مخالفت غیر قانوني کوو، په اصولو باندې د شرکت مخالفت نه کوو. اوس په موضوع چې جنایي شوې ده، ځکه د مسالې مخ بدل شوی دی، یو ځل به دا موضوع خلاصه شي بیا په هغې باندې غور کوو.
دغه شرکت د کان د استخراج چارې پیل کړي؟
دا د استخراج کوي او غیر قانوني وړي.
د قانون او پېټرولیم وزارت په دې برخه کې څه وایي؟
د وزارت معدن ما سره دلته اسناد شته دي، دوی ما مونږ ته وایي مونږ تاسو ته سبا احوال درکو، بل سبا احوال درکو، یو بصلاحیته هیئت لیږو چې سرنوالی او د امنیت ملي د ټولو دغه پکې وي. ما شورای امنیت د ټول مې په جریان کې کړی دي، نو نه پوهېږم چې څه پېښه ده. که مونږ ملامت یو، ما دوی ته وویل چې خو مونږ ته د دولت ووایي چې ورور په ځای کښېنه، دولت قرارداد سره کړی چې هېڅ حق نه لري، قوم هېڅ حق نه لري، مونږ به غږ هم نه کوو، د دوی سره به کومک وکړو. ولې در صورت چې قانونان اصولان شرعن زما حق کېږي، د هغې باوجود هم وژل کېږم او هم ځورېږم هم تهدیدېږم.
دغه سیمه او کلی څه نومېږي؟
هم
دا اوس به د قانون او پیټرولیم وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو چې دا مسله څنګه ده او ستونزه چیرې ده. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له ویاند ښاغلي عبدالقدیر مطفي سره شریکه کړه. ښاغلی مطفي، د پروان ولایت د کوی صافي د سیاسنګ د سیمې د اخوندزادګانو له کلي نه مولوي محمد ابراهیم زادی راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټو یو کان دی او د برادرانو شرکت پرې عمله کړې او غواړي چې دلته استخراج وکړي. د ده په خبره دغه شرکت کوم قانوني سند نه درلود او دوی مخالفت وکړ، چې په نتیجه کې د شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی. ستاسې نظر مو غوښتو چې دغه مسئله څنګه ده؟
دا بدون له جواز نه دی، دا قانون پټرولیم وزارت سره قانوني جواز لري، اکتشافي جواز لري. عمل ته چې یو مسله پیدا شوې ده چې اجتماعي مسله هیئت ټاکلې ده چې هغه هیئت لاړ شي بررسي وکړي، بررسي له ختمېدو وروسته به مونږ دغه اجتماعي مشکل چې د شرکت او د خلکو ترمنځ را پیدا شوې ده د هغې د حل لپاره زمینه برابره.
مطفي صاحب، اوس خو دغه مسئله په تاوتریخوالي هم اوښتي او جنګ جګړه پکې هم شوې، د دغه مسئلې ارزونه او بررسي به کله پیلېږي؟
بررسي جریان لري او انشاءالله اطمینان مو خلکو ته دا ده چې ستونزه چې راولاړېږي د قوانینو په اساس باندې دا به حل کېږي. هلته که اجتماعي مسله وي که اقتصادي مسله وي، د دې لپاره مونږ په قوانینو کې وضاحت لرو. قرارداد یو مشخصه حقوقی سند دی چې په هغه کې ټول موارد مشخص دي.
مطفي صاحب، دې خلکو خو د شرکت د غیر قانوني اقدام ادعا کړې، دا به څنګه حلېږي؟
چې کوم ادعا خلکو کړې ده هغه ادعا به مونږ پاتې کوو تر څو مونږ د دې ستونزې ته رسیدګي وکړو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پروان ولایت د کوی صافي نه مولوي محمد ابراهیم بارکزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټ یو کان تثبیت شوی او د برادرانو شرکت غواړي چې په زور دغه کان استخراج کړي. دی وایي په دې مسئله د دوی او د شرکت د مسؤلینو ترمنځ جنګ جګړه هم شوې. دی وایي اړوندو دولتي ادارو ته مراجعه کړې خو ستونزه یې حل شوې نه ده. او د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارل شوی او رامنځته شوې ستونزه به بررسي او هلته به قانوني لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله دا د یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ عزیزانو زموږ دوستانو راستولی دي او دوی په خپلو سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړي دي، د هغوی نمونه او یا نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ، تر څو وکولی سي د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولي دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلی سي. کیدای سي ستاسو ورک په همدې خبرونې کې پیدا سي. نور منظم روم ورزو د یو دوست پیغام اورو.
ضروري چې موږ د هلمند ولایت د ګریش د زنانه د مارکیټ څخه دا پیغام درته ورکړم. نو د زموږ کومې کې د دوه کال کې تقریبا د شل یا یو کال عمر لري. نو دوا کال کې د موږ متکوانی د مزارع کې نو کدا اچار مسلمان وي نو ماته دې په دغه نمبر باندې اړیکه وینځي. 0102813003 اسانا شماره صفر و درې یو پنځه نه درې دوه اته اته د خدای په نام.
بلے السلام علیکم زه کلیوال اسلام د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما دلته د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سنجیدای دی ځان کا کوماری پکې تقریبا د ولسه تلس کال کې دلته راغلی دی نو کور شي نه سره او زه د غزنی ولایت يم نو کدا دار مسما ورور قریب نو د پن ماته په دغه شمره زنګ راو 0 و 0 15 0 نه یو شپاش شپاش اته شماره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 50 یو نوی شپاش سو اته شکته.
السلام علیکم زه د پرا د بلابلک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم خپل په نامه اجی جان اغا نومیږم. دلته یو د پنځلو کالو الک دی د شپږ و میاشت کېږي چې راغلی او هیڅ څوک نه لري. وای زما نوم حبیب الله دی د کریم زوی یم او د شهید وراره یم ګای وای د کریم وراره یم ګای وای زوی یم ګای وای حبیب الله می پلار دی ګای وای کریم می پلار دی او شبه اروزی عدل سړی په شبه نه پوهیږي. تور بخوان د الک دی د سترګي نو کژی نیسی ګای وای د بابوسم ګای وای د جوینم اته وشانرو دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ماته زنګ ووي 0 0 5 3 1 3 یو ځل یې بیا پښتم درته وګورم 0 0 5 3 1 3 نو دغه ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه چې دغه خبره پخش کی دغه په دغه پرارو د بلابلک له ولسوالۍ په درای کې ډیره سوګنه کوي ګای دیزه کې ته دی ګای دلته او کړی ده په بلې زنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرن سالم د لشکرګا شهر د سرادیا شاته مشهورونو ز خپل کورن راکسم په کندا شهر کې سیزم د پلانونو ستار ستاسو ز خپل سالم نیمېږم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپل ورکو ځان پسې ګرځي.
رحمت الله وبرکاته. سره تاسو ته ضروري کوم څه مل غریش د زنانه د مسکر څخه تابع غم د سپرزم زما د کاذو چې د لا په نه ودی نو دا نه کار کی شروع دی چې اچھا څه پاتې نماز دی بجې لمر اړ کوي چې عوامې سنگ شماره 0 0 2 1 3 سلا شمارا 0 3 1 3 2 8 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زکاری محمد نعیم روزگان لے لیکن اطول سوالی در نرزو لیکن مستان سے خبر کھو ما دا جلد منا پاکا عزوی احمد مای ورور دی دا ابراحمان پا نامسر دی دا درې کال کې د شورک په اطلاع ما ته زنګ ووري او د رښتیا په درهي باندې ما نو دا درې کال وروسته بیا درکل زره سوالون کا مومن مسلمان وګوري دلې په دا شورک راځي زنګ وي خپل د شهري دواسي ما نمبر دا دی 0 0 3 0 3 1 1 5 0 یو نمبر بیا 0 0 3 0 3 1 1 5 0 ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خو نن زمتکار زواک دی د هلمند ولایت لواشر ولسوالی څخه د هلمند ولایت لواشر ولسوالی د کشور لکلی څخه یو ماشوم الک ورکسوی دی چې عمر یې تقریبا د 12 کال په شاوخوا کې دی درې میاشتې کېږي نو دی څه ناڅه عصبي تکلیف لري د شپې له مخې خپل د کور څخه تللی دی نو پلار او کورنۍ یې ډېره زیاته ورپسې خفه ده نو هر مسلمان ورور ته یې تاړم باندې معلومات راکړي خپل شیرینې او خپله جایزه دې ترلاسه کړي زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-2-7-6-3-0-2 که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د ټلیفون شمېره ده 0-9-2-1-2-6-0.
السلام علیکم زه حیات خان د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم ستاسو رابیې ته دغه پیغام پرېږدم چې زما یو انډیوال دی عبدالمالک په نامه دی د باقیا کا پکیر مرحوم زوی دی د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرېږده هر چا ته کې په اړه معلومات یې کولی شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي ډېره مهرباني به یي صفر اویا شپږ شپېته شپږ پنځوس شپږ اتیا اووه دا زموږ د ټلیفون شماره ده ډېره مننه د ازادۍ راډیو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قریات الله بلال د قریات جلاب د قیصار د ولسوالۍ د سرګزید من سیټ خبر سره په تماس کې ما یو ورو دي په نامه د نور الله د راجان زوی دی دا کانې د ولزان زمین دی د بل کانې امیر جان تقریبا څلور کال او درې میاشتې کېږي چې نن د کندهار خوا ته بیا نور درک نه لرو د تصویر هر مسلمان ورته اړه باندې د ژوند یا د مرګ معلومات ولري د څه په دغه شمېره د زناتو د اسلامي کرامت او معلومات ولري 0-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
ولان د سیمه سیمه اړیکه ستاسو سره نه ده زما ورک سوی ورونه دی چې د افغان په نامه دی که هر څوک یې پته لیدلې وي نو کړی ده اتلس کاله پر شاوخوا باندې دی چې نه یې نو مړینې معلومات شته نه د ژوندنې د کوم مسلمان ورور سره درک وي یا لیدلی وي یا همدې خپل زموږ غږ اورېدل ازادي راډیو ته نو موږ دې زنګ وي د ده د وروڼو نومان قدرت الله حکمت الله حزب الله دی دی خپل حیات الله نومېږي که هر چا نیولې لیدلی وي او یا یې لیدلې وي موږ ته دې پته راکړي د واشیر ولسوالۍ دی زموږ کلتورونه شمېرې دي 0 2 8 0 2 8 4 10 8 بله شماره مو ده 0 2 5 2 1 4 9 کراګه ته ان څه پر وسه پر اته تر دې لاس اتاتیا خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کوم الله د نړۍ ولې سر خپل مثالین له اړیکې ویل دا یو تر دې رسول الله چې خپل بلال د خپل ملګران دا که څه څه معلومات دې لري نمبر مو کاری ته ویل څه نمبر و اته نه و درې
ہلو السلام علیکم. ازمائے عرور دے دا عبدالمحمد پنامہ دے دا ہلمن ولایات مسجد ولسوالی دے عمر تقریباً دو کال یا دو ویش کال عمر لرے دا تقریباً دادرے کال کی جے دا هلمند والا تلشکرګه سیمه کې نادرکه شوی دی بار وروته که بدا بده پاله معلومات یې یا د خپل ځان غاورې ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 1 4 1 8 1 5 5 4 5 شماره یو ځل بیا 0 1 4 8 4 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمۃ اللہ هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم. زما یو دوه د کار زامن تقریبا درې کاله مخکې د هلمند ولایت د مرکزي پولیسو واردۍ کې کېنادرک شوي دي. کار ورو ته معلومات یې مرضی بارہ کی مثال دفن پور معلومات اور سرائی شماری تھی مشترک تماس کو صفر و سو دو سلور یو تین دو صفر یو ٹھیک پشمارا صفر و صفر دو سلور سو پنجلس دو سو یو تیر بنا دادا تیر ریڈیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورور دی چې کرملا زعفران نیږي د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د زنینداوه د سیمې د اودار د کلي څخه د دوې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. هېڅ معلومات یې نشته چې هر مومن مسلمان ورور ته یا معلومات وي یا ورسره وي. ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي صفر اووه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه دا نه ټلیفون شماره وایم صفر اووه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه. لازره کالداري بخششي دی که هر مومن مسلمان ورور را پیدا کړي لازره کالداري ورکوم. وسلام. نوم یې کریم الله او زما نوم حکیم الله. وسلام.
بلی السلام علیکم. زړه زړه ډېر ښه ډېر ګټه مننه کوم چې زموږ سلامونه په ایزاد د قیمه چې فرید فراد د ولایت بالا بلد ولسوالۍ د ګرانې کلی سایچر په لین کې ما زما یو ودی په نامه د شفیق ته به شپږ کال عمر یا د دې لسنه کې چې نه درک سوي دي چې دې د زړه واز اوري او بونس مان ورو د پاره مال مسلې کول شي چې ما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي اته علاقه افغاني یا ایزاد لري. ما د ټلیفون شماره دا 01 00 00 58 58 د ټلیفون شماره یو د لیبیا و 01 00 00
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ته ګردی ګردی سلامونه وړاندې کوو. زه محمد جمع د کندهار اوسېدونکی د ولایت د فامیلۍ اوسېدونکی د لوویلې څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف الرحمن په نامه باندې د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی. تقریبا د جرلو سکالو دی انشاءالله نو دغه زما پیغام کوم را ته نشر کی او په دغه شمیره باندې زما سره تلیفون وکي. هر چا که دغه زما د زوی پاک ده څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نیو کوم په دغه تلیفون دې زما سره تماس ونیسي. صفر اویا پنځه شپږ دوه اته اووه پنځه یو.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د سیپلاجان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا په ساحه کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کا په دې اړه معلومات لري ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ ووهئ. صفر اووه صفر پنځه صفر نه یو شپږ شپږ اته.
السلام علیکم. زه کماند عبدالله حبه بابایو سیلا د بالا ملغا د ولسوالۍ ستاسې سره مخاطب یم. یو ورځ ورور لرم په نامه د محمد رسول د بالا ملغا د ولسوالۍ د بابایو سیلا ولایت تقریبا درې میاشتې کېږي چې دی ورځ دی که د محمد رسول بنا په دغه نامه هر څوک څنګه سره خبر ولري موږ ته په پیغام نمبر باندې ځانګ وایي که پر اول څه پر سبو فور څه پونه فور او یو اثر ناراضه ته راو څه پر اول څه پر سبو فور څه پونه فور او یو اثر. سلام علیکم. نو تاسو خبرې لرئ؟ هلو.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکو ایمان هم کریم به دمګ یو ورور شي د مرید محمود از درې درې نیم کال کېږي چې نظر راکړه. هر چا ته کوم معلومات دې د شمیرو ته دې زنګ وو صفر وو 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 اته نه یو دوا صفر بل شماره ده صفر وو څلور اته دوا درې یو وو صفر وو خپله علامه شیرینی به ترلاسه کړي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې او هیله ده چې وکولې سو د همدې خبرونې لالارې تاسو سره همکاري وکړای سو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو او ستاسو پر خلو خندره ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختمه کوم، کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوې نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست، نوم وایست، ترڅو چې امکان وي، او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست ترڅو که نور دوستان په همدې نشانه باندې دوی معلومات ولري وکولای شي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم، او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو چې د هغو دوستانو چې پیغامونه یې راستول دي دا د ټلیفون شمیره در سره ولیکلای سي. نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسیم، کور ودان چې پیغامونه مرسته ولې و د نورو پیغامونو په هیله مهمیم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.